ستونزو سره مخ يم یا زما روان خراب دي. کله نا کله کله نا کله تا باندې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته ده.
زه پویږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندې یم. خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندۍ هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندۍ د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای مکری په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې او ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تېرېدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تېرېږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تېرې کړو، دا تېرېدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
دبا بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي. روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې، په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای. چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده. ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي نو زما نظر دغه دی چې توات مراجعه و نشي او د دوام مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله د خواستان دی هغه د دواخانه د ورونو نظم او د غهیل د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولته
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاس چې د په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي
د خپل لمړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندېښته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کول شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې مهمه او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي عموما انسان په ټریننګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېر خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوې د مصاب ته وانه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضې ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل پخو لاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوړ خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعال میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یو هم ځوان فعال وژما توخی د چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته شرغلست په پل کې کدره تو وایس چې ستاس په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی پلومړی کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تا بند زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغه سي روان دی. که دا وضعیت دغه سي دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسو یو آینده نه ګورم، پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ راغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري، یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، داغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استاد هم برخه درلوده چې د شوز استاد ولې کوله. څه فکر کوي چې د شوز استاد ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کور نفقه سکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتله صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي، د لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر شګنم. کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره، نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلا بیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د شو ځنجونو سره په تماس کې یاست، دا غوی د پاره لومړیتوب څه دی؟ یعنی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان شوزو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو به تر معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب تبسخه جلاو زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وځي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وځي قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان شوزو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت مکتب نه و، د شل کال مکتب نه و، انجونی مکتبو ته نتله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونه ته به اور اچول کېده، او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پروتو سیمو کې ایجاد کړی و چې انجونی دی باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کال لری پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یو ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسی وي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي، چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شریزي ډیر مبارز دي، هغه اصلا امدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼا سته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دا کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی. آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو هم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
سمو کی سکرے دا.